Pa Javi, un mele kavi.
Se bërë vdekje vëzë jo xhoror tokum zë kabel të tëlëm. Në zmëng da sikano dostanë që vatanvalu që dë dy kur që mëng melmano. Në adalta jo xhazova, në rë dy tuhal. Mazre bul malgare vaga urtuil që da xhazo gudë tuhi që da pkar da bëli xuni tëlashi. Agar të që da xhazo dërë Muhammada د سمنک په پغولو پویږي په جوړولو پویږي دا موږ قاز راوست هم دی لږه ارتمه چټکیږي کارتمه پروا نه لري
او سمنک په چونو کسانو په خپل کورونو کې نه جوړاوه اوس ما خپل پیاد زموږ په کور کې کله سمنک نه دی جوړ شوی خو یو ترور می هر کال په دوروس کې زموږ لپاره او زما د پلار لپاره سمنک راوړ او دا سمنک د سولته او چاسه پوچا باندې خلنګ وی سي دا خو خامخا دا سمنک راوړ سي تو کنه یعنی دغه دودونه دغه رواجونه باید وساتل شي باید راخپل شي او باید سمون پکې راشي دغه اروپایانو ډیر دودونه دي سي ډیر بد رواجونه مثلا په دغه چکانو کې یو دود ته د هم په پسرلی کې وی دوی داسې کوي چې په خوانیو زمانو کې به خلک په دغه وهل په لښتو وهل سي دوی بیا ماشومان وزی شوی او حاملدار شوی او باردار شوی او ماشوم پیدا شوی تبرکان لیکن اوس هغه کار کوي دا سینه د جلاس ترخصه خو په شایسته فتو باندې او شلاقه جوړه کړی او په ډیر ناز باندې دا کار کوي او هغه میله ګرمه ساتلې ده یعنی ډاکټر صاحب فکر نه کوي چې په رواجونو په دودونو کې تغیرات په کار دي چې هغه مثبت خواوې پکې زیات شي او څو نورم په ورزيات شي لیکن غرزولې ټولنه لپاره شو غرزوي
او ولې نه بالکل البته دغه دودونه په خپلم لکه جبه لکه فرهنګ لکه ژوندۍ موجودات داسې ګڼل کیږي چې په خپل هم وده کوي تغییر کوي څه پکې زیاتېږي څه پکې کمیږي د وخت په تیرېدو سره دا په طبیعي توګه هم کیږي او که هیانن داسې په کوم دود کې کوم منفي ټکی وي هغه بیا سړی په لوی لاس هم سمولی او اصلاح کولی شي خو په نوروز کې ما ته اصلا داسې شی نه ښکاري چې
خو دا مې ترتیب پورې ویل که مثلا که چا ویل چې په نوروز کې منفي شی شته که نه او بل عادتا انسانان په بل باندې خپل نظر باید ونه تپي په تدریجي حساب باندې زمینه دې ته مساعده شي چې یو بل دی یو بل خبره ومني چې همدا خو همدا سده و رازه دا
ومني د زغم یو د غم دی که نه یو کلتورم دی چې خلک یو بل سره وزغمي
نو دا شته په خبرونه کې زغم صاحب هم را سره و مننه ډاکټر صاحب زغم چې په خبرونه کې مو برخه واخیسته ګور صاحب له تاسو هم مننه او له لیدونکو او اوریدونکو هم منندوی یم چې دا خبرونه تر دې دمه را سره وکتله بیا مو هم نوروز مبارک
دا زده رادیو د ډیجیټل پانو درنو څونکو سلامونه زه سید شنوارم او د اونۍ د سیاسي او ټولنیزو پیښو متفاوت تحلیل ته د ازادۍ ځانګړي ورسته مو هرکلی کوو نن خبرې کې چې چینایانو د نړۍ تر ټولو نری موبایل هم جوړ کړ او د بیټرۍ د ګرمېدو غم یې ورسره نشته وایي تر دې نری موبایلونه هم جوړو په جرمني کې د رنګونو کومیډۍ او سیاسي تنظیمونو نه ډک کارنیوال جشن هم تیر شو څه پکې وو پرې خبرو مو خو تر هر څه لومړی د اونۍ د مهمو سیاسي پیښو د سر ټکی ترهګری او کلونه وروسته امریکا ته د پاکستان ډالۍ پاکستان وایي ایف بی آی ته د کابل هوایي ډګر پر آبی گیټ د بریدونو تراه داعش ترهګر سپارلې امریکا مننه ترې کړې منتقدین وایي بیا پر کابل د پاکستان معاملې پیل شوې دي
به شیوه های گوناگون امی ذهنیت برشان داده بود و توسط زمینی ها جذب شده بودن و گپ دیگه ای که یا همراه ما در مقابل ما در توی یک سطح نبودیم که همراه ما هم کسی مشوره بکنن و فقط بر ما کدوم چیزی که دادن میشد امون قدر ترتیب میکنن و بر ما میدادن میگفت اینی کار رو میکنیم و تا تقریبا 70% 60% خودشان همراه ما هم کار میبود و بعد از عمل اجرا میشد و هر چیزی که بوده فقط تمامشان اینجا دو جوان هستن شما ببینید ما خودم ما متاسم فهشت مکتب خواندیم و کدام چیز دیگه ندارم و فقط بمی ذهنیت آمدن و کدام چیز دیگه نبودن
سر فکر کوم چې یو ډېر زرنګ چال وو چې د پاکستان حکومت په دغه اوس حالت کې دغه چال وو زه فکر کوم چې دا به افغانستان نور هم منځوي کې او د پاکستان لاس په نور هم قوی کی، او د پاکستان هغه ادعا چې اکثره ترورستان افغانان دي او افغانستان د ترورستانو ځالوی ده، هغه ادعا به نور هم ټینګه کی، نور به هم تایید کړي.
دا په څلورو کلو کې دا سړی چیرې و، چا ساتلی و؟ د هغه د عکس نه معلومیږي چې هغه خو په یو خوندي ځای کې او په ډېر بهترین ژوند کې، لکه فقط چې ګیسټ هاوس کې اوسېدلی، داسې کوم آثار نه لیدل کېږي چې هغه په داسې پرتې منطقه کې چې هغه د بارډر سیمه وي او هغه کې د شپې ورځې تېرې کړې وي.
د ښځو نړیواله ورځ او د افغانو مېرمنو محرومیت، ښځې وایي تېرو څلورو کلونو کې ټولې نړۍ او لورې او افغانستان کې سیاستونه وکړل او د ښځو حقونو برخه کې سخت جفاوې هم وکړې.
اتم د مارچ بدون د ښځو نه په افغانستان کې کومه معنا نه لري. د افغانستان د ښځو په غږ پورته کولو کې همکار واوسئ. اتم د مارچ په رسیدلو سره زموږ غوښتنه همدا ده چې برابرۍ په خاطر د ودرېږي او د عدالت لپاره مبارزه وکړي.
هما په ان باندې د افغانستان راتلونکي ډیره زیاته تیاره ده، په خصوص د افغانستان د میرمنو راتلونکي ډیره زیاته تیاره ده، ځکه چې اوسنی نسل من تعلیم او تحصیل نه بي برخې دي، کار نشي کولای، او هغه نسل چې پیاوړی و، هغه نسل چې کادر و، هغه د ټولنې نه یا مهاجر شوی دی یا بین تللی. هما په ان باندې اوسنی دوره د طالبانو د اولنی دوره صحیح توپیر نه لوري.
تورخم د پاکستان او طالبانو جګړې، تورخم نسلګونه کورنۍ بې ځای شوي، زرګونه سوداګریزي لارې دواړو خواو ته ایساري دي، ناروغان اجازه نه لري. خلک وایي طالبانو پاکستان له لویو مسایلو نه د خلکو پام اړولو لپاره د پیشو او موږک لوبې کوي.
د دې تورخم جګړه هم تصادفي نه ده، دا څه پیښې چې زموږ په هیواد کې په دې سیمه کې ترسره شوې دا تصادفي نه دي، دا ټول استخباراتي لوبې دي چې ترسره کیږي.
او دوړو طرفو ته پښتانه او بلوڅ ضرر کوي، پنجکان ته ضرر نه رسي. او دا جنگونه یو مصنوعي شکل لري او دومره اساسي بنیادی جنگونه نه دي چې سړی ډېر تشویش وکړي.
بیا هم ستړي مشي. روسته لاغې چې د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ د پاکستان لخوا د کابل هوایي ډګر د 2023 کال د بریدونو د طرح ورسپارلو اعلان وکړ. د پاکستان خارجه وزارت ویلي امریکا سره د ترهګرۍ ضد ګډو اقداماتو کې د لومړنۍ او اخیری بندینه ده چې سپاري، بلکې دا لړۍ به روانه وي. خو دې کار د افغانستان د برخلیک په اړه نوې پوښتنې هم راپورته کړي. د پاکستان صدر اعظم ویلي د ترهګرۍ ضد جګړه کې به له امریکا سره ولاړ وي، خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد وایي هیوادونه باید د داعش له نوم نه استفاده ونه کړي او د کابل هوایي ډګر د بریدګر نیولو ثابته کړه چې دا مهال د ترهګرو ځالې چیرته دي. بلخوا د طالبانو د سیاستونو څارونکي نیوکه کوي چې اوس مهال دې ډلې نه د افغانستان سیاسي خپلواکي پاکستان ترورلې ده او د اسلام آباد لخوا پر امریکا د افغانستان د مازلې د یو بل مطلوب کس خرڅولو وښودله چې پاکستان پخواني چینلونه بیا فعال کړي دي. د جمهوری حکومت وروستی مرستیال ولسمشر امرالله صالح دا د پاکستان لخوا امریکا ته فریب ورکول بللي او وایي چې محمد شریف الله هغه کس دی چې جمهوری حکومت سره بندي و خو طالبانو خوش کړ او بریدونه یې تنظیم کړل.
زه فکر کوم چې دا د پاکستان د حکومت هغه کوشش دی چې غواړي د ښاغلي ټرمپ سره خپل روابط بهتره کړي، د ښاغلي ټرمپ د پاره او د پروپاګاندا پاره نوي مواد برابر کې، او دا هم په داسې وخت کړی دی چې ښاغلي ټرمپ کانګرس ته وینا کول او په ملن هاو امریکایانو او جهانیانو دا وینا کتله. یعنی ډېر حساس وخت و، ډېر داسې وخت دی چې هم خپل ښاغلي ټرمپ په شی سیدي او هم پاکستان په خپل غم شریکیو هم دردی د امریکا سره اعلانوله او هم کریډیټ پر دې باندې اخیستی. زه فکر کوم چې یو ډېر زرنګ چال و چې د پاکستان حکومت په دغه اوس حالت کې دغه چال ووهه. زه فکر کوم چې دا به افغانستان نور هم منځوي کې او د پاکستان لاس په نور هم قوي کی، او د پاکستان هغه ادعا چې اکثره ترورستان افغانان دي او افغانستان د تورستانو ځالوی ده، هغه ادعا به نور هم ټینګه کې نور به هم تایید کړي.
دا سړی چنیولای دی کله چې یو عادي سړی وایي په یو ډول د ډولونو به شریک وي په دې مسایلو کې، ولې اصلي سړی او مشر د دې حملې چې کابل میدان هوایي باندې حمله وکړه په هغې کې 100 افغانان او 10 امریکایان ووژل شول، دا هغه سړی نه دی. نو هغه سړی ډېر ماهر او ډېر قوي سړی دی، تر کوم ځای پورې چې زه د پاکستان سیاستونه او پالیسۍ او توطیې او پلانونه ګورم، د شهباز شریف خبرې یا د نواز شریف خبرې یا د دوی د استخباراتي برخو خبرې، هغه ټول توطیې د مصنوعي شیان جوړوي. په 1350 کلونو کې ټول سیاستونه د امریکې د امکاناتو نه وسیلو نه داسې ظالمانه استفاده وکړه چې افغانستان یې ورباندې در بدر او تباه کړ او خپلې تڼاکې اوږدې ماتې کړې.
د جمهوریت دوه نور والیانو حلیم فدایي او شاه محمود بخیل او لوی سفیر یې عبدالغفور لیوال په دې اړه اندېښنه ښودلې چې پاکستان د افغانستان پر سر له امریکا سره معامله کې پخوانی ځای بیرته خپل کړي. خدای هم د پښتنې وړ بللی چې دومره لوی ترهګر او تراه تیرو 4 کلونو کې چیرته اوسېده او کومو مهمانخانو کې ساتل شوی.
دغه 4 کلو کې دا سړی چیرې و، چا ساتلی و؟ د هغه د عکس نه معلومېږي چې هغه خو په یو خوندي ځای کې او په ډېر بهترین رون کې لکه فقط چې ګیسټ هاوس کې اوسېدلی، داسې کوم آثار نه لیدل کېږي چې هغه په داسې پرتې منطقه کې چې هغه د بارډر سیمه وي او هغه کې د شپې ورځې تېرې کړې وي. خو کله کله د تاریخ په اوږدو کې چې ورته ګورې پاکستان چې د دغسې سختو ننګونو سره مخامخ شي، که هغه سیاسي ننګونې دي، امنیتي دي او حتی که نړیوالې ننګونې دي د بندیزونو نورو مسایلو په اړه باندې، نو دغسې د دغه لپاره د خپل خلاصون لپاره یا د چټکو خبرو اترو لپاره یو زمینه مساعدو لپاره زمینه مساعده چې داسې یو څوک په لاس ورکړي. او پرته له دې نه چې سره دې ته ګوري، ځینې طرفونه دا هم د پاکستان لوري نه دا آواز راپورته کوي چې کېدلی شي دا شخص په دې حیثیت په دې لاس دې لپاره لاس نه ورکړ د امریکا متحده ایالاتو، چې امریکا متحده ایالات د عمران خان د راخوشي کېدلو فشار په اسلام آباد باندې وارد نکړل. ته ډېرې خبرې دي، په هر حال مسله دلته ده چې د دې شاعت نور څه پلانونه دي.
د کابل هوایي ډګر د ځانمرګي په طرح دای پاکستان کې نیولې ده، په افغانستان کې نه ده نیولې. امریکا باید اوس په دې پوه شي او ورته ثابت هم شوه چې پاکستان د تروریستي ترهګرو ډلو ټپلو ځاله ده او پاکستان زموږ د هیواد لپاره یو ستر خطر ده. د دې دپاره زما غږ په ټولو افغانانو باندې دا ده چې افغانستان زموږ تاسې د پلرونو نیکونو کور ده، اوس باید سره یو لاس متحد شي تر څو خپل هیواد خپل ولس د دغو نړیوالو او د دغو ګاونډیو هیوادو په خاصه توګه پاکستان ایران د ناروا جنایاتو څخه وژغوري او بیرته د خپلو پلرونو نیکونو شمله را ژوندۍ کړي.
او که څه هم تېرونۍ تورخم کې د تاسیساتو پر سر د طالبانو او پاکستاني ځواکونو نښتې ګرمې وي، خو بل خوا دغو نښتو پوښتنې راپورته کړي او سلګونه کورنۍ هم بې ځایه کړي دي. د کرخې دواړه غاړو ته دا مهال تر 5000 پورې سوداګریزې لارې هم ایساري دي او ناروغان هم تګ راتګ نشي کولی. د تورخم د جګړې واضح دلیل نه دی معلوم، خو له دغو نښتو وړاندې پاکستاني لوري د تګ راتګ په موخه د تورخم زنجیر تړلی و او پر طالبانو یې بیا دا تور هم ولګوه چې دې ورځو کې ورته مخې ته یې پوستې جوړولې. که څه هم د طالبانو خبرې کړي ویډیوګانې ښیي چې د دوی عسکر د پاکستان تر کمیسارۍ وروختي دي، خو د جګړې له ځایه آزادۍ راډیو ته طالب سرچینو ویلي دوی ته مرکز ویلي چې نښته ونه کړي او هدایت ته منتظر شي، خو ځینو طالب وسلوالو تر امر وار نه دی کړی. بلخوا سرچینې آزادۍ راډیو ته وایي د جګړې له امله د تورخم او ګړکو اوسېدونکي شاوخوا 800 کورنۍ مجبورې شوي چې د لالپورې ولسوالۍ دوسرکه کې خیمې ودروي. دوی نه د روژه ماتي امکانات لري او نه هم یو شمېر کورنۍ د سرپنا لپاره اسانتیا لري. هغه ټکه چې طالبان یې په اړه خاموشه دي. بلخوا که څه هم طالب فعالانو په ټولنیزو رسنیو د تورخم جګړه له پاکستان سره د طالبانو د دښمنۍ ثبوت بللی، خو دغو نښتو ته په اشاره د پاکستان ځانګړي استازي آصف دورانی ویلي طالبان یو انچ هم له ډیورنډ کرښې څخه د دوی خواته د وختلو جرات نشي کولی. په ټولنیزو رسنیو د طالبانو منتقدانو هم ویلي هغه طالبان چې پاکستان سره د دښمنۍ ادعا کوي ولې د خپل هیواد لوڼې خلک او ناروغان مجبوروي چې پاکستان ته واوړي.
د تورخم د نشټو په برخه کې باید وایم چې دا یو مزمن مرض دی، دوامدار پرابلم دی، په هر کال کې څو ځله پیښیږي او شایي اساسي هدف یې دا وي چې د سیمې اقتصاد وځپل سي، د سیمې خلک پر خپلو پښو ونه درېږي او ځکه دا عموما پر دې لاره باندې ټرک ډرایوران، د تیلو ټانکونه، لیړۍ والا، رستورانونه، هوټلونه، دا ټوله پر دغه لاره باندې د دغه پښتانه دي او د دغه خلکو اقتصاد باید هیڅکله جوړ نه سي. په څو میاشت کې یو ځل باید یو پرابلم دلته خلق سي او د څو ورځو لپاره باید دا خلک په اقتصادي مشکلاتو گرفتار سي، څو د دې خلکو هغه وابستګي چې د تړاو چې دی پر پنجاب او پر پاکستان باندې دوامداره وساتل سي. یعنی په بل عبارت باید دا خلک هیڅکله د اقتصادي لحاظه په پښو ونه درېږي. زه فکر کوم چې په دې دا یو دسیسه ده او په دې او دا دسیسه د کلونو کلونو راهیسې عملي کیږي. متاسفانه تر اوسه پورې دې ته یو دوامداره یو ابدي حل لار نه ده پیدا سوی.
او دا پنځه شل ورځې چې په تورخم کې کوم مصیبت روان دی او یا همیشه په کوټې په سرحد کې په بندر کې همیشه ستونزې وي، جنجالونه وي او دلته پنجاب ته ډېر نقص نه رسېږي. دلته افغانستان او د پښتنو بلوچو سوداګرو، غریبکارو خلکو ته ډېر نقص رسېږي، ځکه هغه دلته تجارت کوي، د پاکستان مالونه راوړي دې منطقې ته، د افغانستان مالونه وړي یو خواته او دواړو طرفو ته پښتانه او بلوچ ضرر کوي، پنجکان ته ضرر نه رسېږي. او دا جنګونه یو مصنوعي شکل لري او دومره اساسي بنیادي جنګونه نه دي چې سړی ډېر تشویش وکړي. خو زما هیله به دا وي چې د دواړو ملکونو ترمنځ دوستانه سرحدي مناسبات موجود وي، د ډیورنډ لاین دواړو خواو ته مظلوم قومونه نه باید په جنګونو کې تباه شي، ووژل شي او اقتصاد ته ضرر ورسیږي. او د سولې مذاکراتو او دوستۍ له لارې، د ښو مناسباتو له لارې، کم مناسبات وي د پاکستان او د افغانستان ترمنځ، دا به ډېره ښه خبره وي.
او پر هیواد د مارچ اتمه یا د ښځو نړیواله ورځ په داسې حال کې راګرځېدلې چې پرله پسې څلورم کال لپاره هم نجونې او مېرمنې د طالبانو د امر په اساس ښوونځیو، کورسونو، پوهنتونو، د طبي نیمه لوړو زده کړو تحصیلي ادارو او پارکونو ته د تګ اجازه نه لري. د راپورونو له مخې طالبانو تیرو څلورو کلونو کې لږ تر لږه اویا فرمانونه د ښځو د حقونو محدودولو په اړه ورکړي چې له محرم پرته سفر نه نیولې، د ښځو تر لوړ غږه پورې تلاوت، بادیې بندیزونه لګولي او د امر بالمعروف قانون هم چې تازه جاری شوی دی د ښځو پر ضد بلل کیږي. د افغان نجونو لپاره روان هجري لمریز کال کې تر ټولو سخت خبر د طبي نیمه لوړو زده کړو د ادارو د بندونو چې د طالبانو لخوا فرمان ورکول شو. دا چې ښځې له نرسنګ او قابلګۍ هم منع شوي، تازه رپورټونه ښیي چې دمګړې افغانستان کې په لنګون له هرو سلو زرو مېرمنو څخه شپږ سوه او شل مېرمنې د صحي خدماتو نه ورسېدو له امله مري او څوارلس نیم میلیونه نورې افغان مېرمنې د صحي رواني، خوړو او بېروزګارۍ، اقتصادي ستونزو او خوارزاکۍ له امله کړېږي. د ملګرو ملتونو د سروې له مخې چې په 2023 کال کې شوې ده، و 50% افغان مېرمنې د طالبانو له راتګ وروسته افغانستان کې ځان خوندي نه احساسوي او 80% نورو بیا د ځان وژنې هڅې کړې دي. دغه راز د ښځو د حقونو فعالو ګروپونو راپورونه ښیي چې دا مهال افغانستان کې د نجونو جبري نکاح مسایل 25% او له وخته مخکې د ودولو پیښې هم 50% زیاتې شوې. بلخوا طالبان د یو ستونزه هم نه مني، وایي افغان ښځو ته تر پخوا زیات حقونه ورکړي او پرې د تاوتریخوالي د پیښو مخه یې نیولې ده. خو په همدې تیر یو کال کې بیا 12 هیوادونو د طالبانو خلاف له افغان مېرمنو سره د درېدو ائتلاف جوړ کړ او د جزا نړیوالې محکمې باندې فشار راوړ تر څو د طالبانو د ځایي ملا هیبت الله او قاضي القضات عبدالحکیم شری د نیولو امر ورکړ، هغه ټکه چې افغان ښځې د خپلو حقونو لپاره تلافي نه بولي.
اتم د مارچ د ښځو نړیواله ورځ ده چې په ټوله نړۍ کې دغه ورځ لمانځل کیږي. د دغې ورځې لمانځل په نړۍ کې د دې نښه ښیي چې ښځو ته خپل حقوق ورکول کیږي، ښځو ته احترام کول کیږي او ښځو ته په ټولنه کې سهم ورکول کیږي. ولې متاسفانه چې په افغانستان کې د ښځو ورځ نه لمانځل کیږي او ښځو ته نه احترام کیږي او نه ښځو ته په ټولنه کې سهم او خپل حقوق ورکول کیږي. اتم د مارچ بدون د ښځو نه په افغانستان کې کومه معنا نه لري. د افغانستان د ښځو په غږ پورته کولو کې همکار واوسئ. اتم د مارچ په رسیدلو سره زموږ غوښتنه همدا ده چې برابرۍ په خاطر د ودرېږئ او د عدالت لپاره مبارزه وکړئ. عدالت، برابري او ازادي د هر انسان حق دی. د افغانستان د ښځو په حقوقو ورکولو کې د افغانستان د ښځو سره ودرېږئ، د افغانستان د ښځو غږ پورته کړئ.
لکه چې تاسو څرګنده ده، افغان مېرمنې په ډېرو سختو شرایطو او تاوتریخوالي کې ژوند کوي، ځکه چې د طالبانو څلور کلنی نظام سبب ګرځېدلی دی چې ښځې د ټولو سیاسي، ټولنیزو او اجتماعي حقونو نه بې برخې شي. طالبانو په مختلفو فرمانو په ذریعه باندې ښځې د ټولنې نه بې برخې کړې دي. د بېلګې په توګه افغان نجونې نشي کولای چې خپل ابتدایي او لوړې زده کړې مخته بوزي او همدارنګ نشي کولای چې خپل کارونو ته لاړ شي. تاسو پوهیږئ چې افغانستان یو جنگ زده مملکت دی، دیوغو هیوادونو نه دی چې همیشه پکې جګړه ده. نو اکثریت فامیلونو د بده مرغه خپل نارینه له لاسه ورکړي دي او د اقتصادي اړخ نه ښځینه مخته وړي خپل فامیل مشکلات. اما د طالبانو پر راتګ څخه د ډېرو ستونزو، اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي. د بل اړخ نه دوه لسیزه افغانستان میرمنو ته کار وشوله او په مختلفو زمینو کې مختلف لاسته راوړنیم درلودلی او مختلف کادرونه هم درلودل. د بعد مرغه د طالبانو پر راتګ څخه هغه کادرونه یا په افغانستان کې بینه لاړل یا د امنیتي، سیاسي، اقتصادي ستونزو له کبله مختلف هیوادونو ته مهاجر شول. اوسنی نسل په افغانستان کې د تعلیم نه بې برخې دی. ما په آن باندې د افغانستان راتلونکي ډیر زیاته تیاره ده، په خصوص د افغانستان د میرمنو راتلونکي ډیر زیاته تیاره ده، ځکه چې اوسنۍ نسل تعلیم او تحصیل نه بې برخې دي، کار نشي کولای او هغه نسل چې پیاوړی و، هغه نسل چې کادر و، هغه هم د ټولنې نه یا مهاجر شوی دی یا یې بین تللی. ما په آن باندې اوسنۍ دوره د طالبانو د اولنۍ دورې سره هیڅ توپیر نه لري. په اولنۍ دوره کې چې طالبان کله راغلل، په ښځو باندې ټول محدودیتونه یو واری را وستل، اما اوس دوره کې د په مختلفو ډولو مختلفو فشارونه د ښځو په سر را وړي چې دا ډیر زیات اشتباه ده او د ما په آن باندې ډیرې ستونزې به راتلونکي کې ایجاد کړي، ځکه چې دی نیمایي برخه د ټولنې نه بې برخې کړې ده او افغان میرمنې په ډیر سختو شرایطو کې دچار شوي دي. او زه هیله لرم چې په دوه قسمت کې تغییرات راشي، بخصوص د نړیوالې ټولنې نه. غوښتنه کوم چې افغان میرمنې د هیر نکا، افغان میرمنې د هیر نکا او تبعیض و مشکلات چې فیران په افغانستان کې وجود لري، دوته باید ډیره زیاته توجه وکړو، ځکه چې افغان میرمنې ډیر په سختو شرایطو کې ژوند کوي او فعلاً یوازې پاتې شوې دي او ټول جهان افغان میرمنې هېری کړې دي، چې دا ډیر زیات متاثر کننده دی. او زه هم په عنوان د بچه چې لس کاله مې دو کار ته مبارزه کړې ده، افغان ښځو ته مې مبارزه کړې ده، حقونو ته مې مبارزه کړې ده، ډیره زیاته متاثره ایم او ډیر زیاته د آینده تاریک وینم.
بل اخوا چې رونه افغانستان ته د امریکایي لوڅ فلمونو د لوبغاړي 15 ورځنی سفر نیوکه پاره ویل چې ولې طالبانو افغان خزي حت خپل هواد او د خپل خارونو کوڅو کې پارکونو ته لتګ منع کړی دي. خو د امریکایي لوڅ فلمونو اداکارې ته تر بامیان بند امیر پارک او په ولایتونو د ګرځېدو اسانتیا برابر کړی و. ویټنی رایت چې تر دې وړاندې ایران او لبنان ته هم جنجالي سفرونه لرل، تیر اونۍ یې پرله پسې د بامیان د واورو بند امیر پارک، بلخ او هرات انځورونه او ویډیوګانې خپرې کړې چې په ځینو انځورونو کې لیدل کېږي نوموړي د خپل ورکړل شوي ساتونکي له وسلو سره ولاړه ده. طالبانو د دغه سفر پر رابطه هیڅ معلومات او سپیناوی نه دی ورکړی، خو تیر اونۍ د هرات ولایت د فیلډر د پیښې په اړه وضاحت کې ویلي دا دروغ ده چې د فیلډر پیښه کې نیول شوی کس د دوی د امر بالمعروف محتسب وي، بلکې په وینا یې هغه د هرات یو دکاندار دی.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه جمال الدین د شینډند ولسوالۍ اوسیدونکی په کسب دکاندار. درې هفته مخکې زه د یو انجلۍ سره د کروخ ولسوالۍ په مربوطاتو کې نیولی شوم. او محکمی محکمه سوم او محکمی ما ته حکم کړی اوس فلم په مابعد د ایراد په مابعد کې ژوند تیرو او د مجاهد د امر بالمعروف د خو ما ته هیڅ نظر ما ته پیژنم نه ما ته چا شی ویلی نه زه د چا سره اړیکې لرم.
بل خوا د مهاجرت نړیوال سازمان په یو تازه رپورټ کې چې همدا تیره اونۍ خپور شوی وایي تیر کال په افغانستان کې څه د پاسه 500,000 وګړي د اقلیمي پیښو له امله بې ځای شوي. د یاد سازمان رپورټ کې راغلي افغانستان کې له 12 میاشتو راهیسې 9,000,000 کسان د اقلیمي خطرونو له امله زیانمن شوي چې تر 500,000 ډیر یې د سیلابونو وچکالۍ او نورو طبیعي پیښو له امله بې ځای شوي. راپور هرات او فراه د سختو ځپل شوي ولایتونو په ډله کې حساب کړی دی. افغانستان چې دا مهال د اقلیم د بدلون له امله د 100 ډیرو زیانمنونکو هیوادونو په منځ کې شپږم ځای لري. په اړه یې د ملګرو ملتونو د پراختیا ادارې ویلي دغلته تر ټولو لوی ګواښونه وچکالي، سیلابونه، د ځمکې تخریب او د کرنیزو تولیداتو کموالی دی. تیره اونۍ په کوزه پښتونخوا کې دوه پیښو د حقانیه مدرسې ځانمرګ برید او د بنو په کینټ کې ډله ییز برید په ټولنیزو رسنیو پراخ بحثونه جوړ کړي. ګڼو دیني علماو او سیاستوالو پر حقانیه مدرسې برید او پکې د سمیع الحق د زوی حامد الحق وژل کېدل غندلي او د مدرسو د خوندیتوب غوښتنه کړې. خو د لرو بر یو شمېر ملتپالو سیاستوالو بیا په دغه برید د خواشینۍ تر څنګ ویلي دا نشي کېدی چې حقانیه مدرسه په ځانمرګو بریدونو کې د نورو وژل کېدو ته په یوه سترګه او په خپله مدرسه برید کې وژل شویو کسانو ته په بله سترګه وګوري. حمید الحق چې د طالبانو سرسخت ملاتړی او طالبان خپل شاګردان بلل په وژل کېدو یې د ټولنیزو رسنیو ګڼو کاروونکو خوښي ښودلې. خو ګڼو نورو بیا د خواشینۍ څرګندولو تر څنګ ویلي د جوماتو مدرسې مسؤلان باید پوه شي چې کوم ورته ډېر پوکی ورکي هغه د دوی لمن هم سیزله شي، نو ځکه باید چې ټول د ترهګرۍ پر ضد یوه خوله شي.
د حقانیې ته دا اور څنګه راورسېدو؟ نو دا د مکافات عمل هغه نتیجه ده. څنګه؟ ځکه چې کله 15 کاله مخکې په افغانستان کې روس مداخلت وکړو او دغه خپل سازایم نو دغه په مخالفت کې امریکا میدان ته راووتله او هغوی هم دا مولان استعمال کړ او په دې مولانو باندې د پښتنو خلاف فتوی ولګولې. هغه وخت کې چې افغانستان کې څوک واکدارانو مسلمانانو څوک کافرانو دی به دا روسیان دي کمونستان دي د دې مرګ روا دی. نو دی هم په دې حقانیه کې مولانا سمیع الحق صاحب هغه ځوانو او داغه په مشرۍ کې د کفر فتوی په هغوی ولګېدې او بیا به هم په دې مدرسو کې لښکر تیارې دی او افغانستان ته بدلې او څوک به وجل پښتانه به وجل او خوشحاله دل وا چې مونږه دومره د خدای دشمنان جهنم ته ولېږل.
او په ټولنیزو رسنیو تیره اونۍ د جرمني هامبورګ ایالتي پارلمان ته د دوه افغانو مېرمنو بریالي کېدو هم هغو افغانانو ته د خوښۍ پیغام درلوده چې دغه هېواد کې له ټاکنو وړاندې یو شمېر پیښو ډارولي وو. مهریه اشفته د سوسیال ډیموکراټانو د ګوند په استازیتوب او هیله لطیفي بیا د کیړان خو د ګوند په استازیتوب چې د کډوالو د حقونو دفاع کوي د هامبورګ ایالتي پارلمان ته په غوڅ اکثریت رایو باندې لاره موندلې. په کابل کې زیږیدلې مېرمن اشفته چې تر دې مخکې د پوهنتون استاد او حقوقي دوسیو وکیل وه له بریا وروسته لیکلي له خلکو سره د اړیکو د هغوی هیلو ته رسېدنې او پوهاوي زیاتولو اړوند خپل ټاکلي هدف ته رسېدلې ده. هیله لطیفي هم چې په لس کرانۍ کې آلمان ته کډواله شوې وه د رواني ناروغانو ډاکټره ده او کډوالو ته د ښو شرایطو برابرولو او له اقلیتونو د ملاتړ لپاره یې خپله مبارزه اعلان کړې ده. هغه په جرمني کې د روان درملنې یو لوی او مشهور بنسټ هم لري چې له کډوالو سره مرسته کوي. د دغو دواړو افغان مېرمنو په بریا ګڼو افغانان ویلي هیله پیدا شوې ده چې د دوی په اړه د ناسمو سیاستونو او د المانیانو ذهنیتونو بدلولو تر څنګ به له حقونو دفاع هم وکړي. او تیره اونۍ د سپینې ماڼۍ د نړیوالو ناستو په خونه کې له ټرمپ او د هغه له مرستیال جی ډی ونټ سره د زیلنسکي لفظي شخړې وروسته ګڼو افغانانو د اوکراین او افغانستان د قضیو په ورتهوالي بحثونه کړي. طالب پلویانو دغه موضوع د امریکا پلوي او ملاتړ برخمنو ډلو ته د پوزې پیزوان ګرځولی او ټینګار کړی دی چې امریکا تر خپل لاس لاندې ساتلي خلک رهبران او سیاسون دغسې لوبوي او په نیمه لاره یې پرېږدي. د طالبانو مخالفانو بیا اشرف غنی او زلنسکی سره پرتله کړی دي او ټینګار یې کاوه چې ګواکې ډاکټر غنی هم د زلنسکی په څیر یوې بلې جګړې ته هڅول شوی و، خو هغه د هیواد په پرېښودلو د یوې لویې لوبې مخه ونیوله. خو د دې پېښې وروسته که څه هم زلنسکي بېرته د ټرمپ او د هغه تر مشرۍ لاندې له روسیې سره د سولې بهیر او امریکا ته د قانون ورکولو قرارداد ته غاړه کېښوده، مګر یادې پېښې په ټوله نړۍ کې د سیاسي معادلو د بدلون په رابطه په لوړه کچه بحثونه، اندېښنې او وړاندوینې راټوکولې. داسې انګېرل کېږي چې د امریکا متحدین په جلا جلا ناستو کې سره راټولېږي او په دې باندې غور کوي چې نور له امریکا سره که خپله په خپلو پښو د نړۍ د توازن ساتلو لپاره